د وحید قاسمی سندره مو اوریده دا وخت سهار لس بجه شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوه بل خبرونه پیل شوه چې یو ساعت دوام کوي او په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. دا یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. پروانه خبرونه کې به واوري چې په ناټو کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتانامو زندانه د 15 طالب مشرانو خوشی کول په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل لپاره لومړی ګام دی. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو، خو لومړی خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړي.
پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 8 وسلوال مخالفان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. افغان حکومت پر کونړ ولایت د پاکستان له خاورې د حملو په اړه له متحده ایالاتونو څخه وضاحت غواړي، او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر اوکراین ته ځي چې د منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د کمولو د پریکړې معنی دا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې پلان به یوازې د راتلونکي کال تر پایه دوام وکړي. ولسمشر بارک اوباما تېره اونۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات اعلان کړل شو. د روان کال تر پایه به یوازې 9800 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، خو د 2016 کال په پای کې به ټول سرتیری ووځي او په افغانستان کې د امریکا حضور به پای ته ورسیږي. په ناټو کې د امریکا سفیر ډګلاس لیوت په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یو ورځ مخکې څرګنده کړه چې د واشنگټن دی اعلان دا یقیني کړه چې لږ تر لږه د یو راتلونکي کال لپاره له افغان ځواکونو سره د امریکا قاطع ملاتړ شته. ښاغلی لیوت دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران غونډه کوي او د بحثونو یوه مهمه اجنډا به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د ناټو د غړیو هیوادونو راتلونکي پلانونه وي. افغان حکومت پر کونړ ولایت د پاکستان له خاورې د حملو په اړه له متحده ایالاتونو څخه وضاحت غواړي. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د وزیرانو شورا په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له متحده ایالاتونو څخه وغواړي سو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې او د موجود میکانیزم له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ولسمشر حمید کرزی همداراز د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه وکړه چې له امریکا څخه وضاحت وغواړي چې ولې په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د حملو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د دفتر رئیس دینیس مکدانا د یو امریکایي پوځي په بدل کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقادونه رد کړل او وویل د جمهور رئیس اوباما ادارې د مسلې په اړه له کانګریس سره مشوره کړې وه. بریدمن باوبرګ ډال چې 15 له طالبانو سره بندي و د شنبې په ورځ د یوې معاملې پر اساس له ګوانتانامو زندان څخه د 15 جګپړو طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شو. خوشی شوي طالب مشران قطري چارواکو ته تسلیم شوي دي. د جمهور رئیس اوباما د دفتر رئیس پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکي سیړنو مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ له 100 راهیسې د برټال د مسلې او له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه له کانګرس سره مشورې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 8 وسلوال خلیفان وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. د دې وزارت لخوا نن په یو وخت پر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د عملیات په ننګرهار، غزنی، کندهار، خوست، هلمند، زابل، پکتیا او اورزګان کې ترسره شوی دي. دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې 25 حلقي ماینونه، 250 کیلوګرام انفجاري مواد او ځینې نور مهمات هم ترلاسه شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن اوکراین ته ځي چې د منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به د جون په اوومه په اوکراین کې د پروشینکو د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي او د دې هیواد له مشرانو سره به لیدنې کتنې وکړي. جو بایدن په 13 اپریل میاشت کې د اوکراین له نوي حکومت سره د امریکا د ملاتړ څرګندولو په مقصد کیف ته تللی و. د ناتو یو جګپړې چارواکی وایي د دې سازمان د 28 هیوادونو دفاع وزیران به په رواني اونۍ کې بحث وکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اعمالو په ځواب کې د ناتو بلاک په ختیځو هیوادونو کې دایمي ځواکونه ځای پر ځای کړي او که څنګه. د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د جون د 3 او 4 غونډه کې له روسیې سره د دې سازمان د 1990 کال پر معاملې له سره غور وکړي. د دغې معاملې پر اساس ناتو په ختیځو غړیو هیوادونو کې دایمي اضافي ځواکونه نشي ځای پر ځای کولای. په 13 میاشت کې د روسیې له خوا د کریمیا له الحاق وروسته د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اتحاد یو حکومت ته چې له حماس ډلې سره د پخلاینې د یوې معاملې پر اساس جوړ شوی لوړه وکړه. د دې اقدام هدف د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان فتح او حماس اسلامي ډلې ترمنځ د وکلن بلتون المنځه وړل په ګوته شوي دي. د نوي حکومت وزیرانو د دوشنبه په ورځ د لویدیځې غاړې راملا کې لوړه پر ځای کړه. اسرائیلو له غزې څخه د کابینې دریو وزیرانو ته اجازه ورنه کړه چې لویدیځې غاړې ته لاړ شي. له مراسمو وروسته د اسرائیلو امنیتي کابینې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته اجازه ورکړه چې پر فلسطیني ادارې نور بندیزونه هم ولګوي. د خبرونو پای
زموږه اغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې یو جګپړی امریکایي مقام وای لګونتنمو زندان د 15 طالب مشرانو خوشی کول د افغان حکومت او وسلواله مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل لپاره لمړی ګام دی. افغان حکومت د بیوزلو تورنو لپاره وړیا حقوقي خدمات برابروي. آیا دا به د بیوسو تورنو د حقوقي ستونزو له حل سره مرسته وکړي شي؟
دغه برنامه په موقتی ډول باندې کومک کولای شي تر یو حد پورې، ولې دغه مشکل دایمي حل نشي جوړېدلی.
د ژورنالیستانو د حقوقو د ساتنې یو نړیواله ټولنه وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ژورنالیستان خوندیتوب ته اړتیا لري. په کندز کې پولیسو لسګونه ځوانان چې په کوڅو کې خلک او په تیر انجونې ځورولې بندیان کړي او سرونه یې پیخرېلې دي.
دا ولادت گرفت زی کل لای می لای جام غطا کده قماندانی امیا گفت که زادر نمون فعالیت قماندانی امیا است زادر
د ځوانانو پروگرام تاند څنګه او د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروگرام نیمه نړۍ هم خبرو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې براشي او ردو تیر سره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. په ناتو کې د امریکا سفیر وایي لګونتنمو زندانه د 15 طالب قومندانانو خوشی کول په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل لپاره لومړی ګام دی. ډګلاس لوټ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره باید له سیاسي لارو چارو کار واخیستل شي. ښاغلی لوټ چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یو ورځ مخکې خبرې کولې همداراز هیله څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې به پیل شي. د پتیرو کلونو کې د سولې لپاره هڅه پیکاو بللې. په ناتو کې د امریکا سفیر د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د شنبه په ورځ د امریکایي سرتیری بو برګډل په بدل کې له ګوانتنامو زندانه 15 مهم طالب قومندانان خوشی شول، خو ښکاري چې د افغانستان حکومت له دې کبله په غوسه دی چې د دې تبادلې په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دې 15 قومندانانو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مهم مجاهدین بللي د خوشی کېدو او قطر ته د هغو د سپارلو په اړه پرون له امریکا څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
یک قسمتی از صحبت های رئیس جمهوری ایالات متحده
ام د امریکا د رئیس جمهور د خبری او برخه د افغانستان د اسلامی جمهوریت لپاره واضح نه ده. د خبرو هغه برخه چې ویلی وو د قطر دولت متحده ایالاتو سره ژمنه کړي چې قطر ته د دغو 15 افغانانو له تسلیمېدو وروسته به د قطر دولت د امریکا د ملي امنیت مسأله په پام کې ولري
مد نظر خواهد داشت.
په همدې حال کې ناتو هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ناتو ویاندې اوانا لونګیسکو پرون په برکسل کې وویل د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین باید له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون ومني. میرمن لونګیسکو همدارس په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د ترلاسه شویو بریاوو پر ساتنه هم ټینګار وکړ. په ناتو کې د امریکا سفیر او د ناتو وایانده دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نن او سبا د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د کړکیچ او نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم مهم بحثونه وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم نور موضوعات. د امریکایي پوځیانو له افغانستان د وټلو پترس کې افغان ژورنالستان خوندیتوب غوړي. د خبريالانو د حقوقو د ساتنې یوې کمیټې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره د کارکونکو په حق لا سروې کړي چې لمخې خبريالان د ګواښونو له لاسه له هیواده تېښتې ته مجبوریږي. په دې حق لا نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
د خبريالانو د جغورونی کمیټه وای د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیر هفته د بهرنی پالیسی په حق له وینا او له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وټلو د خبرو پترڅ کې باید د هغو زرګونو افغانانو په حق له فکر وکړل سي چې نه یوازې د امریکایي پوت سرکار کړی دي بلکې د هغو په حق له هم چې په امریکایي غیر دولتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دي. د خبريالانو د جغورنی کمیټه وای لیونیم کال را پدې خوا کانګرس پر مهاجرت ځانګړي ویزا یا اس ای وی کار کوي. دغه پروګرام د هغو افغانانو او عراقیانو لپاره دی چې د جنگ پر مهال د امریکا سره د کار په خاطر له تهدید سره مخامخ کیږي. کانګرس ونه توانی دی چې دغه پروګرام په افغانستان کې پر رسنیو کې کارکونکو لپاره وغځوي. ل 2008 کال را پدې خوا ځینی عراقي خبريالانو ته دغه ویزا اسانتیا ورکول سوې ده. تیر کال د خبريالانو د جغورنی کمیټې تنظیمونکي باب ډایټ افغانستان ته سفر درلود چې له ځای رسنیو سره وویني. د افغان خبريالانو او ذات سیړل چې له افغانستانه د ناتو او امریکایي عسکرو له وتلو وروسته بد څنګه وي. ډایټس له ډیرو خبريالانو سره لیدل کتل وکړل. ډیرو خبريالانو دته وویل چې د دوی ژوندونه له خطر سره مخامخ دي. شزینه خبريالان له زیات خطر سره مخامخ دي په تیر بیا هغه چې له امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. د خبريالانو د جغورونی کمیټه وایي برا تلی باتور یو ځوان اکاس دي. د واشنگتن پوسټ، نیوز ویک، انډیا ټوډی، د ګلوبل میل، د اسوسییټډ پریس، د فرانسوي خبري ایجنس او رويټرز سره کار کړی دي. په 2015 کال کې د هغو افغان سړو په حق له چالکان د جنسي غرض لپاره په نشه وی اسناد راټول کړي وو. په 2011 کې د اخیستي عکسونه په کابل کې ننداره ته وړاندې سول او وروسته په واشنگتن پوسټ کې خبره سول. د خبريالانو د جغورنی کمیټه وایي باتور د خبريالانو دغه کمیټې ته وویل چې له هغه وروسته د تګواښونو را سر سول. د وویل چې ټلیفون کوونکی خپل ځانونه طالبان شودل. د لکور د کارتر ځای او لکارتر ځای تر کور تعقیب شوی وو. لبیری د مجبور سوچ تیښته وکړي. اوس باتور په استرالیا کې دی. داسې نور ډیر افغان خبريالان سته چې د دې لپاره تهدید شوی وي چې کار یې په امریکایي رسنوي کې خپور شوی دی. په افغانستان کې سش کال تاوتریخوالی زیات شوی دی. د خبريالانو د جغورنی کمیټې د تحقیق لمخه سش کال دوه تنه خبريالان په افغانستان کې د دوی د کار لوجي وزل شوی دی. افغانستان د دې کمیټې د مسؤلیت خوندیتوب په لیست کې شپږم ځای لري. دا هغه هیوادونه دي چې پکښې د خبريالانو لوجيني ورسته د دوی قاتلان آزاد ګرځي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ژورنالیستانو د ساتنې یو نړیواله ټولنه وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ژورنالیستان خوندیتوب ته اړتیا لري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. فهیم عابد د کابل ننني اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوه.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره د افغان حکومت لخوا له امریکا نه د پاکستان د راکټي او هوایي بریدونو په برخه کې د وضاحت غوښتلو او د یو امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کېدو په تړاو د بهرنیو چارو وزارت د غبرګون په اړه لیکنې کړې دي. ویسانا دولتي ورځپاڼې د وزیرانو شورا په حواله لیکلي چې امریکا د پاکستان د هوایي او راکټي بریدونو په تړاو د چوپتیا وضاحت ورکړي. د ورځپاڼې په خبره جمهور رئیس کرزي د وزیرانو شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړی چې د امریکا له لوري نه په کتبي ډول وغواړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې له مخې او د اړوند میکانیزم پر بنسټ پر خپلې ژمنې عمل وکړي. په دې مطلب کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزارت دې له امریکا نه په دې اړه هم وضاحت وغواړي چې ولې پر کونړ د پاکستان د هوایي بریدونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. ویسا دغه راز په یو بل مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې که د پاکستان د حملو د بندولو په برخه کې ډیپلوماټیکې هڅې بې نتیجې پاتې شي، پاکستان به د افغانستان له پوځي غبرګون سره مخامخ. انیس دولتی ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د وزیرانو شورا د پاکستان راکټي حملې د افغانستان د ملي حاکمیت نقص او د دې حملو په تړاو د امریکا چپخلو پاتې کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر خلاف بولي. د ورځپاڼې په خبره د وزیرانو شورا د پاکستان د راکټي او هوایي حملو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دغو حملو د دوام په صورت کې باید افغان حکومت عاجل اقدام وکړي. په دې مطلب کې راغلي چې د وزیرانو شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده ورکړې چې له امریکا وغواړي چې په داسې مواردو کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتنمو زندانه د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو په اړه د بهرنیو چارو وزارت غبرګون راخیستی او د دغه وزارت له قوله لیکلي چې قطر ته د دغو طالبانو انتقال د شوو هوکړو خلاف کار دی. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي د ګوانتنمو له زندانه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې وړاندې موافقه شوې وه، خو امریکا د دغو موافقو خلاف ګام پورته کړی دی. د ورځپاڼې په باور د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره بندي او امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالب مشرانو له خوشي کېدو خبر و چې تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې د دغې تبادلې په اړه یې افغان حکومت نه دی خبر کړی. چراغ نه دولتي ورځپاڼې هم د طالبانو سره بندي او امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو موضوع اشاره کړې او د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي د ګوانتنمو د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې امریکا او افغانستان وړاندې موافقه کړې وه، خو د 15 طالب مشرانو د خوشي کولو په برخه کې دغه موافقه په پام کې نه ده نیولې. د ورځپاڼې په خبره افغان دولت له پیل رئیس په ګوانتنمو کې د افغان وګړو د ازادۍ سلبولو سره مخالف وو او له همدې امله یې له امریکا سره موافقه کړې وي. د ورځپاڼې په خبره د بهرنیو چارو وزارت د دغو موافقو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په پام کې لري چې د بېوزله شکمنو او تورنو کسانو لپاره په راتلونکي کې وړیا حقوقي خدمات برابر کړي. د وزارت د کار لپاره یو پروګرام جوړ کړی او د مدافع وکیلانو په ګډون یو درې ورځنی سیمینار هم ورته نیولی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د مدافع وکیلانو په برخه کې ستونزې ډېرې دي او حکومت ته پکار ده چې د تورنو کسانو د ستونزو هواري لپاره ډېرې هڅې وکړي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د عدلی وزارت وایي چې د وړیا حقوقي خدماتو د برنامې لمړنۍ برخه بشپړه شوې او ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې په امتحاني ډول په مرکز او ځینو ولایتونو کې پلي شي. د دې پروګرام له لارې بېوزله تورنو او مشکوک کسانو ته د مدافع وکیل د نیولو او نورو برخو کې وړیا حقوقي اسانتیاوې برابرېږي. د عدلی وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي وایي دغه پروګرام د کابل، هلمند، ننګرهار او هرات ولایتونو په ولسوالیو کې د حقوقي اسانتیاوو د پراختیا لپاره عملي کیږي. ښاغلی هاشمي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د بېوزله تورنو کسانو اړتیاو ته په کتو مطرح شوی دی. د بلایوزه حقوقي خدمتونو اسانتیاوي د لاکف په نوم یادېږي چې په اصل کې یو وچی صندوق دی. د دې صندوق لپاره له بېلابېلو ادارو څخه مالی مرستې راټولېږي. دا مرستې د یوې اجنډا له مخې د اړوندې کمیټې لخوا بېوزله تورنو او شکمنو کسانو ته د مدافع وکیل د نیولو پر سر لګول کېږي یا د مدافع وکیل بیا په محکمو کې له دغو بېوزلو، شکمن یا تورن کسانو څخه دفاع کوي. د عدلي وزارت مرستیال دغه راز وویل. په دې اړه یې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی او د افغانستان د مدافع وکیلانو له ټولنې سره درې اړخیزه موافقه هم لاسلیک کړې او طرزالعمل یې چمتو شوی دی. دغه وزارت د بلایوزه حقوقي مرستو د اسانه کولو پروګرام د ښه مدیریت او نظارت په هدف د بیلابیلو حقوقي څانګو په ګډون درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان چارواکي مدافع وکیلانو ته د تورنو کسانو د نه لاسرسي او په هیواد کې د مدافع وکیلانو د شمیر د کمښت له امله اندېښمن دي. دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د تورنو او شکمنو کسانو د ستونزو هواري ته اوږد اوږدمهالي پروګرامونه په پام کې ونیسي.
زمون ته ان باندې دغه برنامه په موقتی ډول باندې کومک کولای شي تر یو حد پورې، ولې دغه برنامه د دغه مشکل دایمي حل نشي جوړېدلی. د دولت نه جدي غوښتنه کوو تر څو پورې د مسایدهای حقوقي ریاست ته چې د عدلي په وزارت کې دی دې ته په سالانه بودیجه کې کافي بودیجه منظور کړي تر څو پورې په هماغه اندازه باندې دوی وکیلان استخدام کړي او د متهمینو او مدنینو غوښتنو ته ځواب ووایي.
د افغانستان د بشري حقونو سازمان د چارواکو په خبره بېوزله تورونو او شکمنو کسانو ته د مدافع وکیلانو د نیولو په برخه کې تر ډیره نه دولتي بنسټونو کار کړی دی. بېوزله تورونو ته د مدافع وکیلانو د نیولو په خاطر دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو کلونو کې تورونو کسانو مدافع وکیل ته د نه لاسرسي له امله ډیر شکایتونه کړي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سحر او د ماخام تر او ورځ د اونۍ خبريږي. د کندز ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د دې ښار د ګارنیزیون پولیسو څخه باندې سلطنه کوڅه ډبي ځوانان چې په مختلفو تورو نیول شوي وو خوشی کړی دي. د پولیسو په وینا دا ځوانان چې اکثره د نجونو او د نور خلکو په ځورولو تورن وو، د دوی د سرونو له خریلو وروسته د کورنیو په ضمانت خوشی شوي دي. اجمل آریان له کندز په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کندز پولیسو څخه باندې د سلطنو کوڅه ډبو ځوانانو سرونه یې وخیرل. د کندز د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د عمومي امارت لخوا هغه کوڅه ډبي ځوانان چې غوښتلې په کوڅو او لارو کې خلکو ته په ځانګړي ډول انجونو ته ستونزې جوړې کړې ونیول. د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سي سرور حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو 102 تنه هغه کوڅه ډبي ځوانان نیولې دي چې هغوی اکثرا په لارو او کوڅو کې د ښوونځیو انجونو ته ستونزې جوړولې او همدارنګه په خارکی خپل سری کوله. د قومندانۍ ویان وای چې دغه کوڅه ډبي ځوانان ورسته ل سرخرلو او د دوی له کورونی څخه د ضمانت په اخیستو سره خوشی شوي.
در صورتی که افراد دستگیر شده سلاح ناریه تفنگچه و سلاح
که بیا هم دغه کوڅه ډبي نیول شوی کسانو سره سلاح او چاقو موندل شي، په هغه صورت کې به دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارو او هغه کوڅه ډبي چې په ضمانت خوشی شوي که بیا د خلکو په زورونې لاس پورې کړي او د دوهم ځل لپاره ونیول شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. د کندز ښاریان هم د پولیسو له دې کار څخه خوښي څرګندوي. دوه تنه په دې اړه داسې وایي:
هو چند نفره پولیس گیر کرده بود کوچه آینگری دولت گرفته زیه کل الهی میلهی را جام گه تا کده
یو څو تنه پولیسو ونیول په کوڅه کې. د آهنګری په کوڅه کې دولت دغه ټول ویلګرد او کوڅه ډبي ونیول. هغوی په کوڅو کې انجونو پسې ګرځېدل او انجونې یې ځورولې. هغه د اوس ګارنیزون ونیول. دغو هلکانو چرس وهل، پوډرې وهل، دوی بچه بازي کوله او زنکه بازي کوله او په کوڅو کې یې انجونې ځورولې. هغه د قومندانۍ ورباندې خبره شوه ټولې
ونیول.
دغه اوسیدونکي دا هم وایي چې دولت باید د ځوانانو لپاره د سالمو مصرفیتونو زمینه برابره کړي او تفریحي پارکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندان وایي چې دوی ژمن دي له دې وروسته به هم د کوڅه ډبي ځوانانو د نیولو لړۍ به روانه ساتي. د یادونه ده چې اوس مهال په هیواد کې ډیری ځوانان د سالمو مصرفیتونو له نشتون څخه سر ټکوي، چې له امله ډیری بېکاره ځوانان په مختلفو ناوړو کړنو لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې لسګونو دینی عالمانو د یوې فتوا په صادرولو سره ناموسي وژنې حرامې بللې دي. د پاکستان د سنی اتحاد د عالمانو ډلې ویلي اسلام د دې شان وژنو اجازه نه ورکوي. دا فتوا وروسته له هغه ورکول کیږي چې په لاهور کې یوه میرمن د خپلې خوښې واده کولو له کبله د هغې د کورنۍ لخوا سنګسار شوه. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په لاهور ښار کې د پاکستان د دینی عالمانو د سنی اتحاد ډېر شغړو د ناموسي وژنو په اړه فتوا ورکړه او دا ډول قتلونه د اسلام خلاف او حرام عمل بللی دی. د غالمانو ویل شریعت هلک او نجلۍ ته اجازه ورکوي چې له خپلې خوښې سره سم واده وکړي. پاکستانی عالمانو دا فتوا وروسته هغې ورکړه چې په لاهور کې د فرزانه پروین په نامه یو حامله میرمن د خپلې خوښې سړي سره د واده کولو له امله د نوموړي د کورنۍ لخوا د ډبرو په ګزارونو سره ووژل شوه. د دیني عالمانو له ډلې څخه مفتي محمد کریم د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی هڅه کوي چې د دغه ډول وژنو په مخنیوي کې دیني عالمان مخکښ رول لوبوي.
شریعت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے دو چیزوں کے حوالے سے. ایک تو
دے وائی شریعت پا دے برخہ کی واضح دے لمڑے ہی چوک اجازہ نلری چے دا محاکمو لقانونی پروسی پرت چوکو اجنی دو حمدا چے فرزانہ پروین لحق چا سر وعدہ کڑے ہو چے حقی انتخاب کڑے ہو اسلام خزے او سڑی تے اجازہ ور کڑے چے دخ پلی خواخ سر سم وعدہ وکڑی
اس کو شرن اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے.
نموڑے وائی زیادہ وقت خلق دخل شخصی اہداف لپارا لدین سے خناوڑا گٹا خلی دینی علماء ویلی پلار عمر دا حق نه لري چې د اسلام په نامه خپل اولادونه وژني. دا چې په دې برخه کې حکومت سم مسؤلیت لري مفتی محمد کریم وای
میرا خیال اس میں یہ ہے کہ حکومت نے تو کسی حد تک اس پہ قوانین بنائے بھی ہوئے ہیں.
دے وای زما په نظر دا سه قوانین شته چې لمخې د دا ډول وژنو مخنی ول کې دا شي خو حکومت باید خپل رول ولوبوي او دا قوانین تطبیق کړي. دوهمه دا ډیره مهمه ده چې مذهبي مشران باید د خلکو د پوهې سطح لوړ کړي. درا پورونو لمخې په پاکستان کې د ناموسي قتلونو په قضیو کې 898 تخزي وشل شوې دي. د مذهبي مشرانو سربېره د پاکستان خلک هم له حکومت غواړي چې د ناموسي وشنو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
نیمه نړۍ د شذو د لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون مرستیال د یوې برتانوي ورځپاڼې دا ادارت کړی چې په 2022 کال کې د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب لپاره د قطر له غوراوي سره د مرستې په خاطر ځینې امتیازات ترلاسه کړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مرستیال چې د افریقا د فوټبال د کنفرد فدراسیون مرستیال دی د یکشنبه په ماښام یو اعلامیه خپره کړه او پر ځان لګیدلې تورونه یې مسخره وبلل. په دې اړه د فرشتې جلال زی راپور واوري.
د برېټانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼه ویلي چې د فیفا پخوانی مرستیال او قطري چارواکي محمد بن حمام چې اوس بندیزونه ورباندې لګیدلي په افریقا کې د فوټبال د ادارو مشرانو ته قیمتي سوغاتونه او پیسې ورکړي دي. د دې قطري چارواکي هدف دا و چې په انتخاباتو کې د قطر د بری لپاره د فوټبال د فدراسیون نظر د ځان په ګټه بدل کړي. د فیفا د نړیوال فدراسیون مرستیال د ایدا ورت کړی چې د دوه په وډیر پر مختلفو روختون کې د هغه د درملنې لګښت بین همام ور کړی وو او په مقابل کې ورڅخه غوښتي وو چې په انتخاباتو کې دی د قطر ملاتړ وکړي. حیاتو هم دا زارت کړی چې دوه ته د بین همام په بلنه قیمتي سفر کړی وو او یې د قطر لامیر پیسې اخیستي دي. حیاتو په هغه څلور کسیز افریقایي هیات کې شامل وو چې په 2013 میلادي کال کې روسیا او په 2022 میلادي کال کې قطر د فوټبال د نړیوال مسابقو کوربه غوړه کړل. خو د دې انتخاباتو په اړه ادعا شوی چې رای په پیسو پکې اخیستل شوی دی. د ټاکونکو څلور کسیز هیات یو غړی چې د نایجیریا او حتی د دې انتخاباتو تر پیل مخکې د رشوت اخیستلو په تور له کمیسونه ایستل شوی وو او د دریو کلونو بندیز ور باندې لګیدلی وو. په نهایت کې یوازې دریو کسانو د دغې مسلې وروستۍ پریکړه وکړه چې د فوټبال نړیوالې مسابقې به چیرته کیږي. د دغې پروسې پر سموالي باندې پوښتنې شوې دي. د برېټانیا چاپ سنډي ټایمز رسپانه وایي چې بن همام په افریقا کې د دیرشو مشرانو بانکي حسابو ته پیسې ورستولې وې څو د راګری په وخت کې د قطر ملاتړ وشي. سنډي ټایمز ویلي چې د فیفا یو سرچینې دوی ته زرهاو ایمیلونه او نور اسناد ورکړي چې څرګندوي چې حیاتو د نړیوال جام د مسابقو لپاره د کوربه هیواد د ټاکل کېدو تر انتخاباتو مخکې له بن همام څخه ډېر توفې ترلاسه کړي وي. د بیلګې په ډول سنډي ټایمز ویلي چې د فیفا د نړیوال فدراسیون مرستیال تر دې انتخاباتو یو کال مخکې یعنی په 2009 میلادي کال کې له بن همام د برازیل په نړیوال جام کې د ګډون شپېته ټکټونه د توهې و قیمتي روختون کې د درملنې ټول مصرف او داسې نور امتیازونه اخیستي وو. د افریقا د فوټبال د فدراسیون رئیس شیخ سلمان ابراهیم الخلیفه د دوشنبه په ورځ ویل چې د نړیوال جام د مسابقو لپاره د قطر د انتخاب پر پروسه د لګیدلو تورونو په اړه شدیده اندیښنه لري. شیخ سلمان باور څرګند کړی چې مسؤلین به په دې اړه د موجودو ادعاو د برطرف کولو پوره هڅې وکړي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د آزادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو سره شریکې کړئ. زمونږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. همداراز تاسو کولی شئ چې ورستی تحولات کنړیوال وي، کسیمه ایزا او کړي افغانستان خپل کورنی تحولات وي، دا د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو.com او ازادي رادیو.org.